له سهار 15 بجې دی. السلام علیکم دی ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د کب یهود ولسمه ده چې د 2023 میلادي کال د مارچ له 8 سره برابر ده. نن د ښځو نړیواله ورځ ده. قدرمنو اوریدونکو، دا سهارنی خبری مجله په خبرونو پیلېږي. د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان د سند ایالت له زندانونو پرون څلور اویا تنه نور افغان بندیان هم خوشې او افغانستان ته استول شوي دي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې طالبان یې اداره کوي تیره شپه په یوه ټویټ کې خبر ورکړ چې تر دې دمه له 1.5 زر زیات افغان بندیان له پاکستانه خوشې شوي دي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو د حقونو مدافع منیزه کاکړ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي ځینې بندیان ناروغان او په بد وضعیت کې دي. په دې وروستیو کې د پاکستان پولیسو ګڼ افغانان چې زیاتره قانوني اسناد نه لري نیولي دي، خو د اغلې کاکړ په وینا اوس د اسنادو لرونکي افغانان هم نیول کیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف د پکتیا ولایت په څمکنیو ولسوالۍ کې د دوو ماشومانو پر مړینه خواشیني ښودلې. د ادارې پرون پر خپل ټویټر لیکلي یونیسف د دې ماشومانو چې یوه یې یو کلن نجلۍ او بل 15 کلن هلک و د مړینې له کبله خواشینی دی. په پیښه کې چې په اړه یې وضاحت نه دی ورکړل شوی، د یونیسف په وینا یوه بل نجلۍ او یو شپږ میاشتنی ماشوم هم تپین شوی دی. یونیسف وایي ټول ماشومان باید په هر حال کې خوندي وي او دا د ټولو مسؤلیت دی چې دا یقین ترلاسه کړي چې ماشومان په یو خوندي چاپیریال کې وده کوي. د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه په دې وروستیو کې د سرګلولو او یا نورو ناچاودو توکو په چاودنو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کیږي. د مسکو یوې محکمې پر ټولنیزو شبکو د مطالبو د خپرولو په تړاو یو فعال په 8.5 کاله بند محکوم کړ. د محصل په اوکراین کې د روسیې پر روانه جګړه انتقاد کړی و او په بند د هغه محکومېدل د مخالفانو د ځپلو لپاره د کرملن یو بل اقدام ګڼل کیږي. د دیمیتری ایوانوف په نوم د 30 کلن محصل چې فعال هم دی د روسیې د پوځ په اړه د ناسمو معلوماتو په خپرولو تورن شوی. د عملته د روسیې د هغه قانون له مخې چې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته وکیلانو په لوی اکثریت تصویب کړ، سخت مجازات په پام کې نیول شوی دي. ویل کېږي روسیا له دې نوي قانون څخه هغو کسانو ته د جزا ورکولو لپاره کار اخلي چې په اوکراین کې د روسیې پر جګړه انتقاد کوي. له یو کال زیاته موده کېږي چې په اوکراین کې د روسیې بې دلیله جګړه روانه ده او شدت یې ورځ په ورځ زیاتیږي. د بنگلادش په پلازمینه ډاکا کې یو لس کسان هغه وخت مړه او لسګونه نور ټپیان شول چې د یوې تجارتي ساحې د یو دفتر په ودانۍ کې چاودنه وشوه. پولیس وایي د پرونۍ چاودنې علت معلوم نه دی، خو په اړه یې څېړنې روانې دي. چاودنه مازیګر مهال د یوې اووه پوړیزې ودانۍ په 4 پوړ کې وشوه او د پولیسو یو چارواکي باچومیا فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې له چاودنې 15 کسان په ټپي حالت کې روغتون ته رسول شوي دي او 11 کسانو سا ورکړي. په بنګلادیش کې په ودانیو کې مرګونې اورلګیدنې او چاودنې عادي پیښې دي، ځکه زیات وخت د خوندیتوب معیارونه په پام کې نه نیول کیږي. او افغان کرکټ بورډ اعلان کړی چې په روانه میاشت کې به په شارجه کې د پاکستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره دریشل اووریزې لوبې وکړي. د دې لوبو کوربه افغانستان دی. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې وویل چې افغانستان د 2023 او 2024 کال لپاره د نړیوالو لوبو د کوربتوب فصل د مارچ په 15 وویشتمه او 29 له پاکستان سره په 3 اووریزو لوبو پیلوي. دا لوب لړۍ په لومړي سر کې له استرالیا سره په پام کې وه، خو وروسته له دې چې د استرالیا کرکټ بورډ له افغان جون او ښځو سره د طالبانو د چلند په غبرګون کې له دې لوب لړۍ ووته، افغانستان پاکستان ته بلنه ورکړه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. نن د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. و باورئ چې د ښځو د حقونو یو فعال ولې وایي افغان میرمنو ته په دې ورځ د مبارکۍ ویل نه دی پکار.
ځکه ټولې افغاني ښځې د بشر د حقونو د نړیوالو سازمانونو تر سترګو لاندې له خپلو حقونو محرومې دي.
په افغانستان کې د مارچ د اتمې په درشل کې د نجونو اعتراضونه
د درس ویلو زمینه مونږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمینه مونږ ته مساعده نه ده. که چیرته یوه ښځه د کور څخه بهر ووزي او هغې سره محرم نه وي، نو دوی ته ډېر زیاتې ستونزې پیدا کیږي.
په غزنی کې هغه میرمنې چې اقتصادي فعالیت کوي وایي د کاروبار وضعیت ډېر خراب شوی دی.
تقریبا 2.5-3 زره ښځې دي چې کاروبار یې کول، اوس کاروبار نه لري، کاروبار نسته. دوی بیچارهګان دغسې کارونه په ټپه لاړه ده، دغسې ګرځي.
په نورو موضوعاتو کې WFP له ازبکستان افغانستان ته د زرګونه ټونه خوراکي موادو د لیږد خبر ورکوي، خو آیا د دې مرستو ویش عادلانه دی؟
د بشري مرستو په مورد دا یایم چې د زمیدون ولسوالۍ ته دا د نړیوالو ټولنو لخوا یا د نړیوالو مرستو کومه جوپه نه ده راغلې.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربم د ټکنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، نن د مارچ اتمه د خځو نړیواله ورځ ده. خو دا ورځ داسې محل منزل کیږي چې په افغانستان کې د نجونو او خځو پر تعلیم، تحصیل او کار محدودیتونه لګول شوی دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقوقو لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي وای لګنو ښځو سره چې خبري کړي، هغه په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ویجاړون کې پریکړه بللې ده. د ښځو د حقوقو فعالانو هم پر افغان جون او ښځو د طالبانو زیاتیدونکو محدودیتونه غندلي او د دغه پریکړو پر وړاندې د نړیوال ټولنې د جدي اقدام غوښتنه کړې. په دې اړه تفصیل د فریدی سیال پر راپور کې ووري.
دا مارچ اتمه یا د خزو نړیواله ورځ اته نړی په نورو برخو کې په خوخیو سره لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې د نجونو او خزو په اړه وضعیت بدل ده. د افغان خزو، نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په دې مناسبت پرون پای یو ټویټ کې ویلي، د افغانستان په 14 ولایتونو کې 13 ونی له 45 افغان خزینه مشرانو سره میټینګونه کړي دي. د رینا امیری په وینا دغه خزو ویلي چې په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د خزو او نجونو پر کار بندیز مدني ټولنه ډیره ځپلې ده. مېرمن امیری لیکي په دې برخه کې د خزو رهبری خورا مهمه ده او له خزو سره د مدني ټولنو په رهبری کې باید مرسته وشي. په همدې حال کې اروپای ټولنې د مارچ میاشتې په درشل کې د طالبانو پر دوو چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي بندیزونه ولګول. دا د ټولنې د بهرني سیاست د مشر ویاندی نبیله مزرالی ازادي راډیو ته ویل، دوی په دې کار سره طالبانو ته څرګند پیغام ورکړ. هغه وویل، ازموږ پیغام څرګند دی، طالبانو باید بشري حقوقو او د ټولو افغانو وګړو اساسي ازادیو ته درناوی کړی وای. موږ به تر خپل وسه ستاسو د حقوقو لپاره په مبارزه کې ستاسو ملګرتیا وکړو. د اروپای ټولنې لخوا د افغانستان په ګډون د شپږو هیوادونو پر ځینو چارواکو او بنسټونو د بندیزونه لګول شوي چې د ښځو له حقونو په سرغړونو تورن دي. د تازه بندیزونو له مخې د غوښخاصو ته د ویزو ورکړه منع کیږي او شتمنۍ یې کنګل کیږي. په همدې حال کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف هم د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې په هغو ښځو کې خوارځواکي 49% زیاته شوې چې یا امیندواره ده یا هم ماشومانو ته شیدې ورکوي. یونیسف وایي دا وضعیت هغه وخت بدلیدای شي چې د ښځو او تنکیو نجونو د تغذیې پر پروګرامونو پانګه وشي. دا میدان خار پوخانه خارواله او د ښځو د حقونو فعال ظریفه غفاری وایي، افغان ښځو ته د مارچ د اتمې لقبله د مبارکۍ پر ځای تسلیت وایم،
ځکه ټولې افغان ښځې د بشر د حقونو د نړیوالو سازمانونو تر سترګو لاندې له خپلو حقونو محرومې دي. چیرته چې د ټولې نړۍ ښځې د مارچ په اتم خپل ټولنیز ژوند کې له نارینه سره د برابر او حقونو ترلاسه کول په ویاړ لمانځي، له بده مرغه چې په همغه اندازه پر افغان ښځو محدودیتونه ډېریږي.
طالبانو لا هم جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي او دوی د پانتون له تک څخه هم منی کړي. طالبانو چې ټینګاري کړي خزو ته د شریعت په چوکاټ کې حقوق ورکوي، په غیر دولتي موسسو کې د خزو انجونو پر کار هم بندیز لګولې چې پر دغه محدودیتونه یې په نړیواله سطحه انتقادونه شوي، خو دغه انتقادونه بیا هم د خزو انجونو په وړاندې د طالبانو سخت چلند نه دی بدل کړی.
په کابل او پکتیکا کې پرون یو شمېر نجونو او ښځو د طالبانو د سختو محدودیتونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. په کابل کې معترض نجونو او ښځو چې شمېر یې نږدې شلو تنو ته رسیده، له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د خبرو او اعلامیو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. په پکتیکا کې معترض نجونو او ښځو بیا ویل چې د طالبانو سخت بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل غږ پورته کړي.
د افغان معترضون جنو او خوځو غونډې چې د کابل په واټونو کې خبر شوې سکوت مات کړ. دوی د عدالت او برابرۍ غوښتنه کوي او پر افغان جنو او خوځو د طالبانو د سختري ځکنل لارې پر بنسټ لګول شوې بندیزونه غندي. دوی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي اساس ولې مخته راټول شوې وي، وايي محرومیت د دوی حق نه دی. له معترضو یوې چې وایي نو غوښتل نوم یې پر راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
تمام زنایی که امروز داد
طول و خزو چه ننی عدالت غختنه او اعتراض بکرد، هدف یه داو چه پا طول نره که حق و خزو تا چه ده خزو ده حقونو لپاره مبارزه کوی وریاد کرو چه بس محل پا افغانستان که انجونی او خزی تر بل هر وقت بد وضعیت کدی او ده بل هر وقت پا پرتلا ملاتر تا ارتیالری
حالتشان بخیم است.
معترض انجون خزو غختنه کولا چه دنجون خونزی و پهنتونونه ده پرانستل شی او درخواده خزو تا ده کار اجازه ورکل شی. دوی هم دا ډول په افغان جنو او خوځو د طالبانو لخوا د ټولو لګول شویو بندیزونو د لری کېدو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې شمیرې نږدې شلو تنو ته رسیده او د ملګرو ملتونو سازمانی وغوښتل چې د خبرو او اعلامیو پر ځای د افغان جنو او خوځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغان خوځو د حقونو د خوندیتوب په هدف د ملګرو ملتونو دوه جلا پلاوي کابل ته تللي وو او په دې اړه یې له طالبانو سره خبرې کړې. خود خوځوبار د طالبانو په دریس کې کوم د پام وړ بدلون نه دی راغلی. په کابل کې د معترضون جنو یوې بلې بیا ادعا وکړه چې د طالبانو لخوا څارل شوی او تر خوای داسې مهال چې طالبان ولاړو یو موټر چلون کې پخا د موټر تر ټایر لاندې کړه، خو طالبان ورته هیڅ هم ونه ویل. له طالب ویاندویانو سره مو له معترضون جنو او خوځو سره د دوی د نامناسب چلنه او غوښتنو په اړه وپوښتل، خو ځواب یې رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې هم معترضین جنونی او خزینی ولی زندانی کړی دي او د دوی له خوا د ورستیو مرکو پر بنسټ چې د طالبانو په زندانونو کې شکنجه شوی هم دي، خو طالبانو یې بیا دا خبره رد کړې ده. هخوا په پکتیکا کې هم معترضین جنونی او خزو د طالبانو پر ضد اعتراض کړي. دوی چې په سرپټی ځای کې راټول شوی وي، یوې چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د درس ویلو زمينه موږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمينه موږ ته مساعده نه ده، مشکلات ډیر زیات دي. کچیرته یو خزه د کور څخه بهر وزي او هغه سره محرم نه، نو دوی ته ډیر زیات ستونزې پیدا کیږي. په طالبانو لوري دوی درول کیږي، مثلا ورته ویل کیږي چې تاسو محرم چیرته ده.
خو د طالبانو د لوړ سکر سرپرست وزیر نه ده محمد ندیم نن په کابل کې وی غونډه ته خبرو کې ننجورو په زده کړو د بندیز په اړه وویل هیڅ کله به هغه فرمایشات ونه مني چې د دوی د کلتور او مذهب سره تړاو ونه لري.
مطلق حالته د بنجدل خبره نه ده سوی، د امرسانی خبره سوی. خدا چې د افغانستان شرایط ته وضعیت ته خلق نه ګوري، بس خپل خواهش او فرمایش ته متوجه دي چې دا اولی بند سودان اولی بند سو بیا ځای د خلکو افکار خراب وي، ذهنونه خراب وي، دا به انصافی نه ده په کار.
طالب چارواکي داسې مهال د نجونو خوځو تعلیم او کار کلتور او مذهب سره تړي چې لای دا وضاحت نه دی ورکړی چې د دوی له نظر په اسلام کې د نجونو خوځو زده کړه او کار ته اجازه شته او کنه.
نن د مارچ اتمه د شوزو نړیواله ورځ ده. افغان شوزي او نجونی نن ورځ لڅه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
اغه امید نه ده پاتې ځکه چې نه پویګو اې پانتون شو کیږي نه شو کیږي.
پخوا زه خون کې هم په کاپیسا ولایت کې اوس بیکار یم.
په کرای کور کې ژوند کوم، ماشومان می ټول ناروغ دي.
دغه طالبان څه دغه پښتنه لرم چې د شریعت په کوم ځای کې نوښته سوي دي چې شذ حق نه لري چې زده کړو.
نن د شوزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړې خبرونې راپورونه او مرکې مهیروي.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د مارچ د اتمې په مناسبت نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو ځینو نورو مطالبو ته. د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو در رسولو لپاره په ازبکستان کې د خپل لوجستیکی مرکز ظرفیت لوړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې په وینا د محل هر ورځ شاوخوا زر ټنه خوراکي مواد د ازبکستان په ترمز ښار کې د دوی له نوي لوجستیکی مرکز څخه افغانستان ته رسول کیږي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک شکایت کوي چې د دې مرستو په ویش کې انصاف په پام کې نه نیول کیږي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې ټولو اړو کسانو د خوراکي توکو د مرستو رسولو لپاره په ازبکستان کې د خپل نوي جوړ شوی لوجستیکی مرکز ظرفیتونه زیات کړی دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایاند وحید الله امانی ازادي رادیو ته وویل نن سبا د ازبکستان د حکومت په همکاري له دې لوجستیکی مرکز څخه شاوخوا زر ټنه خوراکي توکي افغانستان ته لیشتول کیشي.
در حال حاضر روزانه 1000 متریک تن مواد غذایی
دا محل د ازبکستان د حکومت په همکاري د ورځې 1000 متریک ټن خوراکي مواد له پولې تر اوختو وروسته افغانستان ته راوړل کیږي. د ازبکستان په ترمیز ښار کې د نوي لوجستیکی مرکز د ظرفیت لوړول به لمک سره مرسته وکړي چې وکړای شو په خبره هغه شل میلیونه وګړو ته چې دا محل په افغانستان کې وږي او د خوراکي توکو مرسته ته اړ دي د خوراکي موادو مرسته ورسوو. مګلا هم یو اشاریه 15 میلیارد ډالر نور مرستو ته اړتیا لري چې د پلان لمخه ټول هغه کسانو ته مرسته ورسوو چې ورته اړ دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای د 2021 میلادي کال اکتوبر میاشتې تر اوسه پورې افغانستان ته ځبانې 1 میلیون ټنه خوراکي توکي وارد شوه دي. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو خلک د ازادي رادیو پر واتس اپ یا هم پیغام ثبتون کې ماشين کې خپل شکایتونه ثبتوي او وای د دوی په نامه راغلي مرستي پر دوی په منصفانه ډول نه ویشل کیږي.
زه د خوست ولایت د زمیدون له سالینا توي سپتاموس کې هم د بشري مرستو په مورید دای ایم چې د زمیدون له سالیتا د نړیوال ټولنو له خوا د نړیوال مرستو کومه جپانه دروغلی او کوم حال کو سمرست نه دي شوی دا 40 میلیونی ډالر کوم مرستي چرسي دغه بوغه کې مصرایس نو مرسته نه ده شوی دغه ولسوالۍ ته نو روغلی دي نه دوی کرکون کې روغلی دي. اگر چې دالته حال ډیر بیوزله او ډیر غریبون دي او باید اندا کې فکر وته وشي.
پر اولاد بکول سوالی خبرې کوم مله مسجد ولاته دا وښتنه ده چې مطلق ډول ملکان سره اړیکې وشکي په خپل دراځي چې د دې په نظر مسکین ورتلې دا سره د مرسته کې د ملکان سره د مطلق اړیکې وشکي.
زه غلی ملاده هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه خبر کوم. ولایت هلمند په سنگین ولسوالۍ کې چې هر څومره او نمانه جي زموږ نمانه نشته کېږي او د مسکینانو نمانه نشته کېږي. مرزا ازادي راډیو د دایو له دې چې زه زموږ سره نشه کې
ملګرو ملتو ویلي په افغانستان کې روان 2023 میلادي کال شاوخوا 28 میلیونه او 3 لک کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو تا ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان یو چارواکی وایي د اوکرين کې زرګونه وګړو د جګړې له کبله درن زیانونه لیدلې دي. د بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ویلي د اوکرين جګړې په ټوله نړۍ کې د سونګ او خوراکي موادو د بایو پر لوړېدو او پر جیوپولیټیکو کړکیچونو منفي اغیز کړی. اسدالله لودین او په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وایي په اوکرين کې روانه جګړه د ټکان ورکوونکو مرګ جوړلې او زیانونو سبب شوې ده. ولکر ترک پرون سه شنبه په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په وینا کې وویل
The war in Ukraine has led to civilian casualties and destruction.
په اوکرين کې جګړه د ملکی مرجوبلي او د ټکان ورکوونکو ویچاره سبب شوه. د اوکرينيانو او د راتلونکو نسلونو حقوق په زیان منشي. د سونه او خوراکي توکو پر بایو او د هر هیواد پر جیوپولیټیک کړکیچونو منفي اغیز کړی دی. دا ډول زیان کولای شي په اروپا کې د جګړې لاري یو وار بیا ټول نړۍ ته خپور شي.
په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان یو لوړپوړي چارواکی وویل چې په اوکرين کې د روانې جګړې له کبله په زرګونو کسان سخت زیانمن شوي او روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د رویټرز خبری اجانس د راپور لمخې په اروپا کې د دې سازمان د سیمه ایز دفتر غړي ډاکټر ساتش مشرا په یو کانفرنس کې وویل د روغتیایي څارنې پر مرکزونو حملې د طبي تجهیزاتو کموالی د خلکو بې ځایه کېدل او د برېښنا پرچاوي د دې سبب شوي چې د اوکراین ګڼ وګړي له وړ روغتیایي خدماتو بې برخې شي. دغه راز د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش نن په پلازمینه کیف کې له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره روسیې ته د اوکراین د غلجاتو د صادراتو پر موافقه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دغه موافقه دې ته زمینه برابروي چې د اوکراین غلجات د تور سمندرګي له لارې نورو ځایونو ته صادر شي. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل څه باندې یو کال کېږي چې له کبله یې د مسکو او د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي. د رویټرز خبری اجانس د راپور له مخې د پولند دفاع وزیر ماریوش بلاشاک پرونو ویل هیواد غواړي د لیوپارد دوه په نوم لاس ټانکونه چې په جرمني کې جوړ شوي اوکراین ته ولیږي. بلاشاک په یو کانفرنس کې ویل دا مهال اوکراین ته د لیوپارد دوه ټانکونه څلور ارادې لیږل شوي او لاس نور ټانکونه به را روانه اونۍ اوکراین ته ولیږل شي.
او سم قدرمنو اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې او مطالبه مخکتنه کو. استرالیایي انلاین خبرونه میراج په خپل ورستۍ غنه کې په یو مطلب کې لیکي چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو د لاساتلو اصلي بار خځو تور لغړه دی. میراج د کار د نړیوال سازمان ورستۍ راپور ته اشاره کوي او لیکي چې په افغانستان کې د خځو لپاره د کاري فرصتونو کچه په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنې وروسته ناڅاپه راولوي ده. د کارنریوال سازمان یا ILO په خپل راپور کې یادونه کړې چې په افغانستان کې د 2022 کال په څلره مروبه کې د خځو د کاري فرصتونو کچه د روان بحران له پیل مخکې د 2021 کال د دوهمې روبه پرتله تخمینا 15% کم شوه. په داسې حال کې چې د نارینه وو د کاری فرصتونو په کچه کې 10% کموالی راغلی. میراج د مطلب په دوام زیاتوي چې د کار په بازار کې د خځو پرونډه د طالبانو لخوا لګیدلو محدودیتونو لدی کمښت سره ډیر مرسته کړي، خو خبرونه وړاندې زیاتوي چې اوس مهال د افغانستان د کار په بازار کې ډیری هغه خځې چې په کار بوختې دي له کوره شخصي کارونه کوي. له همدې کبله په مطلب کې استدلال شوی چې په کورونو کې د خځو د کاري فرصتونو د شتون له وجې په افغانستان کې د خځو د کاري فرصتونو د له منځه تلو په اړه د کار د نړیوال سازمان د راپور ارقام ډیر نه دی لوړ شوی. د کار نړیوال سازمان اټکل کوي چې په 2021 او 2022 کال کې د افغانستان په ناخالصو کورنیو عوایدو کې هم 10 یا 15% کموالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په بېوزلۍ کې ډوب افغانستان له خورا زیاتو اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دی. واشنگتن اگزامینر مجلې په خپل ورستۍ غنه کې لیکلي چې د متحده ایالاتونو د استازو په جرګه کې جمهور پال له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه د څېړنو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخامخ شوې دي. د مطلب لیکوال د افغانستان د شل کلنې جګړې تاریخ ته کتنه کړې او لیکلي دي چې دا جګړه د اوږدو کلونو لپاره د امریکا خلکو ته د منلو وړ وه، ځکه دا جګړه پر دې هیواد د 2011 کال د سپتمبر د 11مې له تروریستي حملو وروسته چې شاوخوا 3000 کسان پکې ووژل شول پیل شوې وه. واشنگتن اگزامینر زیاتوي تر ټولو بده لا ده چې جمهور پالو د 2012 کال په دوبی کې ویل چې ولسمشر جو بایدن او د هغه سیاسي او پوځي سلاکاران د امریکایي سرتیرو د وټلو پر ستونزو له مخ کې خبر وو، خو د دې ګوند مشرانو وروسته لدی چې جمهور پال په منځمهالو انتخاباتو کې په ډیر لږ توپیر سره بریالي شول. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو د څرنګوالي په اړه د څیړنو غوښتنه وکړه. خو خبرونه په عین حال کې لیکي چې جمهوری پال وکیلان اوس په دې پوښیوي چې د سرتیرو د استلو په مسله کې د حکومت ملامتول ډیر اسانه کار هم نه دی، ځکه دوی کافي وخت نه لري چې په دې اړه د بایدن له حکومت څخه لازم اسناد ترلاسه کړي. د واشنگتن اگزامینر د لیکنې لمخې په دې قضیه کې د بایدن پر بلل په دې خاطر هم اسانه کار نه دی چې پخوانی جمهور پال ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل واکمنۍ په دوره کې له ډیپلوماتیک او پوځي پلوه د امریکایي ځواکونو د وټلو بې نظمۍ ته لاره اواره کړې وه. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د مارچ د اتمې د خځو د نړیوالې ورځې په مناسبت غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور. په غزنی کې یو شمیر هغه میرمنې چې د خپل اقتصاد د ښه کولو په مخه په وړو کارونو بوختې دی وای، په دې وروستیو کې کاروبار ډیر خراب شوی. د میرمنې د طالبانو حکومت او له نړیوالو خیریه مؤسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
په دغه شزو کې ډیرې هغه دي چې یا خو جګړو کونډې کړي یا یې میړونه کم وسه او یا په نشو رژدو سوي دي چې د کورونو سرپرستی ورتر غاړي او د خپل اولادونو لپاره یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي. خو ځینې بیا داسې هم دي چې نورو بېوزلو میرمنو ته د لاس ورکولو په مخه یې وړې وړې کارخونې خلاصې کړې دي. نرګس حکمله په غزنی ښار کې له تیرو شلو کالو څخه د ښځینه کالو ګنډلو یوه وړه کارخونه لري. د په دغه کارخونه کې تر اویا پورې ښځینه شاګردانې لرلې، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سمې د دغه شاګردانو شمېر شلو تنو ته راکم سوی دی. دا وایي اوس یې کاروبار په ټپه درېدلی دی.
خلک کله کار کولی سي، کله کار وکړم، دا کار کاروبار په ټپه لاړ دی. د ښځې کارونه خو د ټولو ته معلوم ده چې بېخي نشته. دا خو ګوره ځینې ښځې د خپل د کور او د اولادونو ننور دي او مجبوره ده کار وکړي، اوس کاروبار نشته.
حکمل وایي د طالبانو حکومت او نړیوالې خیریه موسسې د له ښځو سره په کاري برخه کې مرسته وکړي چې هغوی په اقتصادي برخه کې په خپلو پښو ودرېږي.
نو خو له ښځو سره ګوره د مسات کومک وکړي، اوس د طالبان ورونو چې د دولت نیولی، خو دولت دی په لاس کې د پروژې ورته راوړي، دی ته کار ورکړي، د کار زمینه ورته برابر کړي. دی بېچارهګان اولاددار دی، خانه بدوش دی، مجبوره داسې کار وکړي، دی ته د کار زمینه برابره کړي.
دا وایي په زرګونه میرمنې چې په خپلو سیمو کې په وړو وړو سوداګریزو کارونو لاس پورې کړی دی، خو اوس یې کارونه له سقوط سره مخ دي.
اندایما په نظر سه معلومات لرم تقریبا 2.5-3 زره خلک دی د خزی دی چې کاروبار کول، وس کاروبار نه لري، کاروبار نسته. دی بیچارهګان دغه سپ مکارونه پټا پلار نه دغه سګرسي.
حکمل زیاته وی د شزینه کاروباریانو له دغه وړو وړو دکاندارو یو سره د هغه کورنۍ، د هغه ماشومان او ژوند شکی دی سي.
اند دې ګور اولادونه تحصیل ته رسیږي، اولادونه کاروبار کولای شي، اولادونه لیک په خپل پښو درېږي، دا په خپل څه د کور نه ناور د دې ته کاروبار پیدا کیږي، ګلروري پیدا کیږي، دا خو ډیره ګټه وره ده وروره.
دا نرګس حکملي په باور کده دغه ښځو کاروبار خرابېږي، اړ دي چې په دروازه او یا ځین نورو کارونو لاس پورې کړي.
اولادونه دغه څه په سرنوشت به تحصیل پاتې کیږي، د خپل روري نس پیدا کوله مجبور ده دې کې دی وکي.
دلته شزی په داسې حال کې له موسسو څخه د کار په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په موسسو کې د شزو کار کول بند کړي او ځینو موسسو بیا خپل فعالیتونه درولې دي. هغه میرمنې چې له وخته واړو کاروباري مرکزونه او یا هم کارخونې لري، د شزو وړې وړې دوکانداري او کارونه د ټولنې د اقتصادي پرمختګ لپاره ګټورې بولي او وایي له دې سره ژوند ښه کېدای شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې وو ورځ د اونې څلورویشت ساعته خبريږي. ستاسو لا پیغامونو
زما پر سیر ډېرې خبريالانو خپل دندې له لاسه ورکړې، د دې لپاره چې محدودیتونه ورستر بل ډېر شول. زما پر سیر ډېر هغه تحصیل کرده او زده کړو انجنونو چې خپل مسلکونو خپل دندو سره مینه درلوده، د محدودیتونو په تړاو بې دندې شول او پر کور کې نستلې. ل سیاست رانی ولې تر اداري دولتو پوری، تر پوهنتونو پوری، سنیو پوری، او هغه کسانو چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه درلودل اندیښنه ور ده چې وضعیت تر څه وخت پورې به داسې دوام کوي. ولې طالبان ښځو ته حق نه ورکوي؟ ځکه چې مونږ ته خدای حق ورکړی ده په قرآن کې، مونږ حق لرو چې درس ووایو، مونږ حق لرو چې کار وکړو. لیکن طالبانو نه پوهیږم چې په کوم دین، په کوم آئین باندې دی دوی ولې دا محدودیتونه په ښځو باندې راوړي.
دا خبرې زنه منم، ځکه کوم ورځ چې نظام تغییر وکړو په هغه ټولګیو کې چې الکان او نجونې سره یو ځای وي، هغه سره بیل کړل، او هغه ټولګیو کې چې د نجونو تعداد ډیر کم و د دوی لپاره ترمنځ پرده ووهل شوه. زموږ انچاب منظم و، خو له دې سره زموږ پوهنتون بند شو. او زه له اماراته واړم چې زموږ هیلې او ارمانونه په یو ورځ کې له منځه موړی هیله ده.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.